ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدوار سلامتیتان هستم. حتما در جریان هستین و از رادیو آزادی و دیگر رسانه ها میشنوین و میبینین که حالات در شمال کشور در اواخر ناامن شده و هم امضای تفاهم نامه بین استخبارات افغانستان و پاکستان بحث های زیاد را ایجاد کرده. چی فکر میکنین که چرا وضعیت شمال افغانستان ناامن شده؟ در مورد خود امی تفاهم نامی معلوماتی بین افغانستان و پاکستان چی نظر دارین؟ اگر سوال هایی دارین، جواب هایتان در جریان دو ساعت آینده در برنامه در امواج آزادی میتیم. با ما باشین و از مسئولین بشنوین که چی میگن. ولی قبل از او خبرهای افغانستان و جهان مشنوین. در خبرهای جهان خود شنیدین که جنگجویای گروه دولت اسلامی کنترل کامل شهر باستانی پالمیره را به دست گرفتن. ایره هم مشنبین که پارلمان اوکراین به فسخ همکاری های نظامی با روسیه رأی داده. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخست همکارم لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور غنی میگوید که به زودی دو تن از اعضای هیئت رهبری سر محکمه معرفی خواهد شد. یک منبع حکومتی میگوید که تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان تا حالا به امضا نرسیده است و درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین دولت در ولسوالی شیندند هرات با کشته شدن 23 مخالف دولت پایان یافت. رئیس جمهور غنی میگوید که به زودی دو تن از اعضای هیئت رهبری سر محکمه معرفی خواهد شد. رئیس جمهور غنی امروز در 16 نشست گروه بین المللی تماس در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که با قاضی های 34 ولایت کشور ملاقات کرده و قرار است با هیئت قضایی کابل نیز گفتگوهای داشته باشد. این در حال است که رئیس جمهور غنی در روزهای نخست کاریش روی ایجاد اصلاحات در ارگان های قضایی کشور تاکید کرده است. یک منبع حکومتی میگوید که تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان تا حالا به امضا نرسیده است. این منبع که نخواست از او نام گرفته شود گفت که تنها مسوده این تفاهم نامه نهایی شده و بحث ها در رابطه با آن میان مقامات افغان و رهبران سیاسی ادامه دارد. از سوی هم کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که این تفاهم نامه باید بازنگری شود. میرداد نجابی رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
با باور ما همون موادی که به منافع افغانستان تشت میکنه و مطابقت نداره یا سر از این بازنگری صورت بگیره یا ایش که لغو اعلان شد.
مشرانو جرگه افغانستان و برخی از حلقات سیاسی نیز با تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان مخالفت نشان دادند. شورای امنیت ملی افغانستان آوازه هایی را رد کرد که گویا میان محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی و رحمت الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی مخالفت وجود دارد. شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه امروز گفته است که میان دو مقام حکومتی اختلافات وجود نداشته، بلکه مانند سابق با هم همکاری دارند. این در حال است که برخی از رسانه ها گزارش هایی را نشر کردند که میان حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و رحمت الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، روی چگونگی تفاهم نامه تبادل اطلاعاتی با پاکستان اختلافات جدی به میان آمده است و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مصالح دولت در ولسوالی شیندند ولایت هرات با کشته شدن 23 مخالف مصالح دولت به پایان رسید. احسان الله حیات، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 3 مخالف مصالح دیگر نیز زخمی شدند. آقای حیات افزود که گروه از مخالفین مصالح دولت حوالی ساعت 5 صبح امروز بر 3 پوسته امنیتی در ولسوالی شیندن حمله کردند. مخالفین مصالح دولت تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با مصطفی صدیقی باشید.
صدر اعظم آلمان گفته است بازگشت روسیه به جی 7 یا گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان تا هنگام غیر قابل تصور است که مسکو همچنان به عدم پیروی از ارزش‌های مشترک دموکراتیک و حقوق بین المللی ادامه دهد. انگلا مرکل این سخن را امروز در سخنرانیش به پارلمان آلمان گفت و افزود:
denn genauso wie wir dies für die östliche Partnerschaft anstreben.
Bei اساس هدف مشارکت شرقی اتحادیه اروپا ما با جی 7 به عنوان یک گروه از ارزش‌ها می‌نگریم. این به معنای کار مشترک برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون است. به معنای ارزش‌گذاری به قوانین و تمامیت ارضی ملت‌هاست. تا هنگامی که روسیه با ارزش‌های مشترک سازگار نشود، بازگشتش به چوکات جی 8 غیر قابل تصور است. قرار است مرکل امروز در اجلاس مشارکت شرقی اتحادیه اروپا در ریگا اشتراک کند. روسیه در ماه مارچ پارسال شبه جزیره کریمیا را بخش از خاک خود ساخت. مسکو به مثلث ساختن جدایی طلبان اوکراین در شرق این کشور و فرستادن نیرو به آنجا متهم است. روسیه اما این اتهامات را رد کرده است. پارلمان اوکراین به فسخ همکاری‌های نظامی با روسیه رأی داده است. قانونگذاران همچنان به فسخ همکاری‌های استخبارات نظامی و حفاظت متقابل از اطلاعات محرمانه رأی دادند. آنان گفتند که حمل و نقل نظامی روسیه از خاک اوکراین و معامله دو جانبه در مورد خریداری اسلحه نیز باید فسخ شود. این در حال است که با وجود آتش بس، درگیری در شرق اوکراین میان نیروهای حکومت و شورشیان طرفدار روسیه ادامه دارد. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این طرف بیش از 6100 تن در اوکراین کشته شدند. جنگجویان گروه دولت اسلامی کنترل کامل شهر باستانی پالمیرا را در کنترل خود گرفتند. اداره نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است میگوید که گروه افراطی دولت اسلامی در حال حاضر حدود نیمه از خاک سوریه را در دست دارد. این اداره گفته است که نیروهای رژیم سوریه از مواضعشان در داخل و اطراف پالمیرا عقب نشینی کردند. پیش از این در پای درگیری در منطقه کم از کم 100 جنگجوی طرفدار حکومت کشته شدند. بسیاری از خرابه‌های باستانی پالمیرا میراث سده اول یا دوم میلادی است و یونسکو یا سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد آنها را در فهرست میراث‌های جهانی ثبت کرده است. گروه نظارت از جنگ داخلی سوریه میگوید در نتیجه حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا 15 تن از اعضای جبهه نصره در شمال غرب سوریه کشته شدند. با گفته این گروه شورشیان نصره که وابسته به القاعده اند روز چهارشنبه هدف این حمله قرار گرفتند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا با یک مرکز القاعده در قریه توامه در ولایت حلب صورت گرفته است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برگرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم.
در آزادی و سپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. روز پنجشنبه باز نوبت برنامه در امواج آزادی است. ما و همکارم آقای الکوزه باز در خدمت شما هستیم. آقای الکوزه،
بله،
موضوع ما چطور است؟
موضوع خود افغانستان در شمال جګړه او په مجموع کې د افغانستان او گاونډیو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاري په ارتباط خبري کوو.
اگر فکر باشه یی قرارداد خو بسیار سر صدا اورد.
بله بله، ان شاء الله په دې مسایلو به هم خبري وکړو. خو زه هم په خپل وار اوریدونکو ته او محترم میهمانو ته سلام وړاندې.
بله، از میهمانای محترمه که ما دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه، محترم آقای عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جرگه، محترم آقای جاوید کوهستانی کارشناس مسائل سیاسی و نظامی و محترم آقای ثمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی. البته قابل یادآوری است که ما زیاد کوشش میکنیم که از طرف دولت نفر دعوت بکنیم. متاسفانه دولت اما تو که در دیگر مسائل کم جواب است و ارسال میهمانان یک قسم کم آمده است.
بله،
خب به هر حال مقدمه خود بشنویم.
بله، ما برابر کردی؟
پایمش نیم.
سیرون کی او سیاسی کتون کی د افغانستان امنیتی وضعیت بحرانی او د ملی وحدت حکومت د مشانو ترمنځ اختلافات د زیات اندیښنې وړ بولی. دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو او ولسوالیو کې افغان امنیتی ځواکونه د وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګیږي او په تیرو څو میاشتو کې جګړو په شمالي ولایتونو کې زور اخیسته. په کندز او بدخشان ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخت خونړۍ جګړې وشوې او د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې وسلوال سخت وځپل شول. په بغلان، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه خپرېږي او واضح خبره ده چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوړي. په روانې اونۍ کې راپورونه خپره شول چې وسلوالو مخالفانو په بغلان ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره لاس په لاس جګړې هم کړې دي. په بغلان کې د کورنیو چارو وزارت د خاصو قطعاتو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې ولایت د جګړو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونو د ازبکستان د جندالله ډلې په ګډون زیات شمېر وسلوال له منځه وړي او افغان ځواکونه په قوي مورال د مخالفانو پر ضد جنګېږي.
علی دشمنان مردم افغانستان می جنگیم که شامل از اینا روی جندلا، روی اقانی، طالبا اینا هستم که در خط مقدم جنگ از روی اقانی سر گروپش کشته شده، از جندلا سر گروپش کشته شده اما کماندان عمومیش و از طالبا چندین سر گروپش کشته شده.
جنرال شیرزاد وی افغان امنیتی ځواکونو وسلوالو ته ماتې ورکړې او دوی ښې لاسته راوړنې لري.
تصور دې بسیار کلام برای نیروهای امنیتی کشور ما بود چې خوشبختانه اونا از سطح معرفه بیرون شدن. بالاخره سبب شکستی از اونا شدن که در ولایت بغلان اینا دیگر مقاومت کرده نمیتونه.
دا چې په جوزجان ولایت کې امنیتي ځواکونه له کومو کسانو سره په جګړو کې ښکیل دي، د دې ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني وی یو محدود شمیر جندلا وسلوال په دې ولایت کې فعالیت کوي او نور ټول هغه کسان دي چې د پیسو په بدل کې جنګیږي او خپل سپین بیرغونه په تورو بدل کړي دي.
از بیرون کسی نه اومده که از سوریه اومده باشه، از فلسطین اومده باشه، از عراق اومده باشه، از بیرون کسی نه اومده. فقط یک گروه از ازبکستانی ها در سایه خوشتپا و در زاب فعالیت داره. در این جمله 6 نفر از طبقه مردا است و 4 نفر از طبقه ذکور است. اینا پراگنده شدن آمدن از سایه سقاوت فاریاب آمدن. اینا به نام جندالله فعالیت میکنن، ولی یک تعداد کسایی که پیسه کار داره همون تیکای سپیدش پایان کرده، تیکای سیار بالا کرده، خود نشان میده گاهی گاهی در کدام منطقه. هنوز ایتو کدام اقداماتی به نام داعش در هیچ نقطه جوزجان صورت نگرفت.
خاغلی جوزجانی د جګړې په اړه وویل چې وسلوال کومه نقطه یا سیمه نشي نیولی، خو جګړه به دوام وکړي.
نقطه را سقوط بته او امکانات نداره، ولی جنگ است، شرایط جنگ است، در جنگ الو تقسیم نمیشه. در ارتباط ما هم آمادگی خود داریم و شاید دشمن هم قدر امکاناتی که داره با آمادگی داشته باشه.
پروانی اونه که بلا مهمه مسئله چې زنو خبری رسنیو په خاص ډول تلویزیونونو په اصطلاح خو شر بله، هغه د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیکو. زیات شمېر سیاستوالو او څېړونکو په وار وار دا خبره کړې چې د افغانستان جګړه استخباراتي جګړه ده او د دوام اصلي علت یې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو نیابتي جګړې دي. په ټولې نړۍ کې ملي امنیت او استخبارات د یو هیواد، حکومت او په مجموع کې د دولت د زړه حیثیت لري او که په بدن کې زړه خراب شي، مرګ پر ژوند غلبه کوي، د دولت او ملت بقا له خطر سره مخامخ کیږي. که څه هم چې د افغانستان د ملي امنیت د استخباراتو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د شوي تفاهم لیک پوره جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د افغانستان د پارلمان ځینو وکیلانو، سیاستوالو او د دولت مخالفانو دا له شرمه ډک او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد سند وباله. ځینو وکیلانو حتی دا هم وویل چې جمهور رئیس اشرف غني باید د ملي خیانت په تور ملي شورا ته استجواب او عزل شي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی چې د ډیرو په باور اوس هم د دولت په چارو کې زیات فعالیت کوي، دا سند ملي خیانت ته ورته عمل بللی. په خبري رسنیو کې دا هم ویل کیږي چې د ملي حکومت د مشرانو ترمنځ د دفاع وزیر او والیانو د ټاکنې پر سر اختلافات نه دي حل شوي او په همداسې یو حالت کې جمهور رئیس اشرف غني د دفاع وزارت لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د کاندید په توګه اعلان کړ. د ستانکزی د کاندیدې په اړه د نورو کسانو په ډله کې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور سخت مخالفت څرګند کړی او دا تورې هم ورباندې لګولی چې ګوندي نوموړي د استاد برهان الدین رباني په قتل کې لاس درلود. ښاغلی ستانکزی تر اوسه د سولې په شورا کې فعالیت کوه او د ټاکل کېدو په صورت کې به د جنګ چارې پر مخ وړي. دا چې نوموړی به د دې دوو دندو ترمنځ څه ډول تعادل ټینګ کړی شي او تر کومه حده د جمهور رئیس اشرف غني دا انتخاب مناسب او پر ځای ده، د سیاسي چارو کارپوه روح الله امین په دې اړه وایي.
معرفی کردن کسی که علمدار گویا گفتگوی صلح از طرف دولت با طالبان بوده، به نظر من میرسه که او دست قوی معدوم میشه. دیگه دست قوی وجود نداره که از یک طرف به طالبان ضربه بزنی و از دیگه طرف با طالبان خوب مذاکره بکنی. بگونه این یک نوع من فکر میکنم فراهم کردن قناعت برای طالبان به گونه یک نوع تسلیم کردن نیروهای اردوی ملی به گونه حتی ممکن اگر زیاد طرف نباشه بگویم که پروسیجر و برنامه و پالیسی را که کمیسیون سال پیش می برد امروز امور دلایحی وظایف وزارت دفاع می نویسند با این انتخاب.
عام افغانان چې د امنیت او ثبات په اړه زیات اندېښمن دي د ملي حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافات د وطن په خیر نه بولي او زیات شمېر اورېدونکو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې له حکومت څخه ناهیلي څرګنده کړې ده. د سیاسي چارو کارپو او د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر رنجبر وای افغانستان د جګړې په روان حالت کې یو قوي او ملي ګټو ته ژمن حکومت ته اړتیا لري او دا کار د ملي وحدت د حکومت په موجودیت کې عملي نه دی.
په حالت کې موږ ضرورت یو قوي دولت ته لرو چې هغه قانون حاکم کړي او هغه وسي کولی چې خپل پلانونه او خپل هغه برنامې عملي کړي. زه اوس هم په دې عقیده یم چې دغه رقم دغه شکل د ادارې چې تپل شوی دی د افغانستان په مظلومو خلکو دا ناروا یو کار و او دا اداره نه لري. غیر ممکن ده چې دوی سره جوړ شي او غیر ممکن ده چې دوی وسي کولی هغه ژبنې حتی چې دوی یوازې یوازې هم کړي دي دوی عملي کړي.
دا چې د افغانستان په شمال کې د امنیو د پراختیا عوامل څه دي؟ د افغانستان او پاکستان استخباراتي همکاري به پراختیا هم په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو او د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ پراختیا هم اختلافات شته او که وضع په همدې شکل روانه وي راتلونکي به څنګه وي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به له درنو مېلمنو راواورو.
تشکر آقای الکزی. خوب میریم به مراجعه میکنیم به مهمانای محترم آقای خالد پشتون، شما هم خوش آمدین. محترم آقای عبدالجبار قهرمان، شما هم خوش آمدین. خب آقای پشتون، شما در کمیسیون امور دفاعی در ولسی جرگ هستین، شما چی گفتنی دارین برای ازی که در مقدمه گفته شد؟ اصل سوال ایست که همی سبب اصلی ازدیاد نامنی ها در شمال چی هست؟
اول خوب است طول در مخ تاسو ته او تاسو گرانو او ریدونکو ته در رده کمی سلامونه او احترامات تقدیم کم
ممنونه
با کم ستاسو سخه چه دعوت مرا کردی. دوهم دا مسائل الکوزی صاحب دونه په وسیع ډول په مقدمه کې تفصیل ورکړي چې زه به یوازې در شمال په موضوع بحث شروع کړم، هغه اصلي موضوع چې تفاهم نامه ده پر هغه بیا وروسته بحث
کړو.
زما په عقیده د امنیت ستونزه د وسه تازه ستونزه نه ده. زه همیشه په دې موضوع کې موافق نه یم، په تلویزیونو کې په دې تبصرو کې په میزه مدورو کې چې کوم بحثونه کېږي. تاسو وګورئ د 2015 کال څخه بیا تر 2014 کال چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دوره و د تشنج ډکه د واقعیاتو ډکه په زرهاو انتحاري عملې فقط فرق یو فرق راغلی دی چې پخوا دا جنگ یوازې په جنوب او په مشخصو ولایتو کې و، اوس دا جنگ شفت شو و شمال ته او ځینې نور ولایتونه په بر کې ونیوله چې دا مسله نوې ده او د هغو ولایاتو خلک طبیعي ده چې څومره په نسبي آرامي کې ژوند کړی و، اوس واقعیات ورته راغله او هغوی ډېر نارې وي او حق په جانب هم دي. خو زه فکر کوم چې بې امني وخت کې چې د یو نیم لکو عسکرو بالملي قواو په موجودیت کې، د خاصو قواو په موجودیت کې، درې درې نیم لکه افغاني قواو په موجودیت کې د 2015 کال څخه بیا تر 2014 کال پورې په هغه شدت سره ادامه درلوده، اوس ما په عقیده کوم خاصه مسله خو نه ده راغلې. هغه جنګونه دي ادامه لري، صرف موږ دا توقع درلودله چې د بینملي قواو د وتلو سره به دا جنګونه ورک سي. ورک نه شول. بي اس اي هغه ستراتیژیک تړون چې باید موږ امضا کړی وای، هغه اوله دوره هم امضا شوله، دوم دوره هم امضا شوله. ډېر خلک په دې عقیده و چې دغه ستراتیژیک تړون یا امنیتي تړون به افغانستان ته سوله راولي. زما سوال دا دی، وخت چې خپل قواوې موجودې وي په افغانستان کې امنیت رانغي، نو ستراتیژیک تړون خو د دې لپاره نه و چې د دې په امضا به فورا امنیت افغانستان ته راځي. ستراتیژیک تړون د دې لپاره و چې دوی د افغاني حکومت او د افغاني خودمختاري و شاته ودرېږي او د خارجي قواو د مداخلې څخه وساتي. هغه فکر کوم پروسه اوس هم ادامه لري. زه دا ټول مسایل ته په دې سترګه ګورم چې دا حالت داسې راغلی دی چې موږ باید مقاومت وکړو، موږ باید دې جنگ ته ادامه ورکړو تر هغه وخت چې صلح راځي. هغه وخت چې صلح تازهریږي، موږ باید خپل ځان دفاع وکړو. دا زموږ حق او حقوق دي، باید موږ خپل ځان دفاع وکړو او بې له دفاع څخه بل لار لرو هم نه. نو که دغه موضوع ته خلک بې امني وایي، نو دا بې امني خو دا 14 کاله شروع کوم نوې خبره خو په دې بې امني کې نه ده راغلې. صرف د طالب نوم په داعش واوښتې لبکه په خبرو کې مو ویل سپین بیرغ په تور بیرغ واوښتې که دغه خلک ناست.
تشکر پشت سب قهرمان سب. شما چی میگین در عمل اتر معلوم نمیشه از پیام ها اینا برای ازی که در مورد جنگ ها اخبار زیاد میرسه سب، نظر شما چیست قهرمان سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته اوریدونکو ته پښتون صاحب تاسو تاسو تخنیکی امکان ټول تخبل نیکی له سلامونه وړاندې
کوم.
زما ذهن پر دې جوړ دی چې زموږ په کور کې د ډیر وخت څخه خورا یو ډیر لوی په اصطلاح باندې اوپراتیفي جګړه ورته وایست، چریکي جګړه ورته وایست، حتی په دغه کچه ده چې د نړۍ تقریبا لوی برخه ملکونه په یو شکل نه د یو شکل په دې جنګ کې یا یو طرف ته یا بل طرف ته شکیل دي. کله چې په یو جغرافیه کې په یو ټولنه کې دومره لویه جګړه په دغسې یو لوی کمیت باندې روانه واوسېږي، بیا دغه څه چې موږ ناامني ورته وایو دا معمول څه دي، دا په جنګ کې حتمي دي. خود به د جنګ سایکولوژیشي حالت په اصطلاح باندې بعضې اوقاتو کې تغییر کړي، ګای شمال وي، ګای به جنوب وي، ګای به غرب وي، ولې جګړه روانه ده. جګړه تقریبا ډیر کلونو څخه په دې وطن کې پلان سوې، ډیزاین سوې، پروګرام سوې جګړه ده. تصادفي جګړه هم نه ده او نه د افغانانو ترمنځ جګړه ده چې موږ پر دې باندې نظریات ورکو. جګړه ده بل د خواسه ډیزاین سوې ده، د نورو اهدافو، د پردیو د اهدافو دپاره، او په دې جغرافیه کې جګړه روانه ده. په جګړه کې دا خبرې معمول دي، ولې بعضې وخت اوقاتو کې ښه حکومتونه ښه مدیریت خصوصا د جګړې په مهار کولو کې مؤثر تمامېدای شي، چې هغه بدبختانه موږ نه په تیرو حالاتو کې نه په اوسني حالاتو کې دغه مدیریت باندې مو سم اساسي کار نه دی کړی. مدیریت مو بنا پر سلیقه باندې ایجاد کړی دی، په توانمندي باندې مدیریت نه دی ایجاد. که چیرې مدیریت په استعدادونو باندې په توانمندي باندې ایجاد شي، زما ذهن پر دې جوړ دی چې تر ډېره حده پورې به د جګړې په مهار کولو کې برلاسی ولري، او پردوی ته به ډیره سخته کې چې دومره په سادګۍ او په اسانۍ وتوانېږي د افغان ولس په ژوند کې په اصطلاح باندې خړپړتیا راولي یا د هغوی په ژوند کې ناسموالی راولي. هغه هم موږ منتظر وو د نوي حکومت په راتګ سره، چې ګوندې د دې نوي حکومت چې دواړو طرفونو لویه برخه خلکو چې رایه ورته ورکړې وه، نو دوی دواړو سره یو ځای هم شول. دا یو ځای کېدو یې بیا بل دا زیری و چې کېدای شي دواړه طرفونه اوس لاس په کار سي او په کار کې روا رقابت سره وکړي، او د رقابت په نتیجه کې هغه خلکو چې دوی ته رایه ورکوي د دواړه طرفونه تشویق سي، او د خلکو په لویه همکاري باندې په دې وطن کې یو سالم بستر هوار سي. ولې بدبختانه هغه دوی ونه توانېدل هغه څنګه چې د خلکو هیلې و ارمانونه و، چې د هغوی د ارمانونو مطابق دوی هغه شي کړي وای. دوی بیا هم خپلو ګروهي ګټو ته تر ډېره حده پورې ترجیح ورکوي، نظر تر دې چې لوی ګټ په نظر کې ونیسي. نو دغه هم یو علت واقع کېدای شي چې په تشدیدوالي کې به دغه هم بې تاثیره ونه اوسېږي. نور جګړه ده، په جګړه کې دا خبرې معمول
بله. بله تشکر،
خیر باشه. همین چې محترم پشتو صاحب، اگر از سخنان شما ما غلط نفهمیده باشم، شما میخواین بگوین که مثلا نرمال است هر سالم که بهار میه یا تابستان میه این جنگا میباشه، منتها خودتان در بیانتان بازم گفتین که امسال در شمال هم شده. خود به خود امیر ثابت نمیزازه که وقتی که جنگ ها به شمال هم پراگندشته، مانایش ایست که شدت یافته، یعنی طرف مقابل قوی تر عمل کرده میتانسته.
یک فرق کده، سابق ای تمرکز جنگی سر جنوب بود. اگه به یاد شما باشه، ما در قندهار یک سرک دارم در جاده مزلباغ، او را به نام سرک بغداد رود میگفتن، با خاطر که در اونجا هر روزه 4 تا 5 تا خودکش میشد. حالا امو خودکش ها کم شده، امو جنگایی که سابق در قندهار و در هلمند میشدن از جنگا، لیکن با اندازه نیست. حالا جنگ کمی تمرکز پیدا کرد سر شمال. ما میگم که جنگ تقسیم شد، جنگ اصلا وسعت پیدا کرد به دیگر نقاط. از جنوب تقریبا ام وزن کمتر شد، ولی جنگا دیگه شکل گرفت. به نظر ما وقتی که قوتای امریکایی و دنیای ناتو هم اینجا بودن، با استخباراتش، با 12-13 هزار قوای سپیشل فورسش، اونا نتانستن که جنگ امنیتی نسبی را به افغانستان به وجود بیارن. چطور امکان دارن که با این اساکری که ما داریم، کم تجربه، کم سلا، کم تجهیز، تمام سهولتایی که سابق وجود داشت ولی وجود ندارد، دارن که ما بتوانیم اینمی جنگ به خوبی به پیش ببریم. با همون حساب ما میگم که ما توقع ما ازی بتر بود. توقع ما ازی بود که وقتی که قوتای بین المللی از افغانستان براین، افغانستان اکثرا اینا میگفتن مخالفین که اینا یک ماه طاقت کردن میتونه افغانستان سقوط بکنه. ما باید با قوتای ملی خود ببالیم، با سر اونا افتخار بکنیم که تا همه اندازمون بسیار به مورال خوب، به جنگای خوب اینا پیش بیارن و این جنگ ادامه خواهد داشت. تا جایی که من فکر میکنم
این حالت قابل کنترل است، یعنی از کنترل تا بال خارج نشده.
بله محترم آقای سمر سیرت، کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی، صاحب شما خوش آمدین. شما چی گفتنی دارین صاحب محترم پشتون؟ صاحب یک کمک اوزار نرمال واری میخواین نشان بتن، منتها اخباری که میرسه یا پیامایی که به ما ثبت میشه در ولایت های شمال وضعیت خرابتر است از نقطه نظر امنیتی. صاحب نظر شما چطور است؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته در ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلو د میزمه
وروته.
زه فکر کوم د افغانستان نو سنه حالت شره ورسته روس د دې شخ شیدان د نیوی حکومت سره د افغانستان حالت ډیر خرابې دو خطر روان ده، او خصوصا شمال طرف ته شي د نوی مسائل را پیدا شوی دی، بدخشان کې، په بغلان، کندوز کې، نور مربوطه ولایتو کې دا ستونزې ډېرې دي، او زه فکر کوم دا شاید دوام وکړي د وخت سره. خو خیر زه فکر کوم د بحث په جریان کې په اوږد بحث وکړو، زه منتظر اغلم.
تشکر. نه کور دی ودان انشاءالله، لږ نور موضوعات هم پکې دا د استخباراتي فعالیتونه او په دې مسایلو هم خبرې کوو چې څنګه کېدای شي چې د هیوادونو ترمنځ همکاري د دې جګړو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي، یا حداقل په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، او دا کومه همکاري چې په نظر کې ده یا به وشي دا به څومره اغېز وکړي په افغانستان په سوله او ثبات. انشاءالله په دې ارتباط هم خبرې کوو. خو سوال اعلان او ورپسې څو ټلیفونونه اخلو. لطفا د اوریدونکو پوښتنې درسره یاداشت کړئ او لنډن ځوابونه بیا ورکوئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
بلی اوس تاسی ازادي راډیو ری ازادي راډیو د سهار لوونه د شپې تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. دوستانو تاسی د ازادي په څپو کې د نموج ازادي خپرونه اورئ. د بحث موضوع ده د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ناامنۍ، او دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم د استخباراتي تفاهم لیک چې امضا شوی ده، په دې ارتباط خبرې کوو. محترم میلمانه دي د ولسي جرګې د دفاعی چارو د کمیسیون غړی ښاغلی خالد پښتون، د ولسي جرګې غړی ښاغلی عبدالجبار قهرمان، د سیاسي او پوځي مسلو کارپوه ښاغلی جاوید کوهستاني چې څو شېبې وروسته به تشریف راوړي، او دغه راز د حقوقي او سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی سمر سیرت دا مهال په سټوډیو کې دوی تشریف لري. یو ټلیفون دننه.
بله
مهرباني صاحب
بفهمین.
السلام علیکم.
وعلیکم. بله خبرې وکړئ. وعلیکم شیدا خان رازور را مهربانی پختنه دیو.
الله ګوزه صاحب کله چې نو تاسو خپل بسر غبانی نو کله چې امریکایان افغانستان درالن نو یو تعداد هغه ډېر ټپلې قدرت په څه ودی چې په داخلي جنگونو ډېر برخه اخیستې و افغانستان وران کړی، نو هغه ډېر ټپلې نن په قدرت کې دي. په افغانستان کې صلح نه غوښتله، په افغانستان کې صلح نه غواړي. دغه حالات هغه چې په ټول افغانستان کې جنگ روان دی، که چېرې دوی صلح ته توجه کړي وای، صلح غوښتې وای، نن به دا حالات نه و. زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې داسې افغاني جذبه چې په افغانستان کې صلح راولي، امنیت راولي. که دغه صلح ونه شي د مخالفینو سره جنگ به نور شدت پیدا کړي، ټول افغانستان پور ته وسوځي.
کور دې ودان ستا نظر و چې باید د مخالفانو سره سوله وشي. دا بل ټلیفون لرو. مهرباني صاحب
السلام علیکم جناکال کوزه شبا امیر خان خبر کوم سوزلی.
وعلیکم امیر خان السلام علیکم.
نو د ماوس جناکال کوزه شب کا فکر وکړ یو وخت کې روسان چې راغلي ومن دغه افغانانو یو طرف ته ویل چې دا میدان د مخ خلاص ده، د بل طرف ته چې کوم ماجر شو د میدان بایله لږه د طرف ته امریکایانو لاس ورته نه ورغله. اوس بیا روسانو دواری نیت بیا راکړی ده، د افغان آیا د مخ ده د خپل کور د خپل مشران دوی څه داسې یو څه پلان یو څه نتیجې ته به ورسیږي چې دوی د دغه خپلې خاورې د خپلو خلکو زړونه دوی وګټي، دا جان هم د منځ ولاړ شي، او دوی د دغو شخصي ګټو نه هم تېر شي، او دغه برانی لاس چې د پاکستان نه، دا لا د ایران نه، لا د امریکې نه، لا د روسانو نه، دغه د دې د افغانستان سیاست په هم څه فکر لري چې اخیری نتیجې ته په ترچو پورې موږ د بل په اشارو چلیږو د بل په زوران به وو د پښتون صاحب نه به دا پوښتنه ده چې څه اخیري عوادت اخیري چې دای موږ سر ورسره لګېږي دغه به کوم چې ته موږ رسېږو په دې باره کې دوی څه نه
سلامت اوسئ ټلیفونونه یو بل ټلیفون لرو ازادۍ په څپو کې بله صاحب
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
کابل سره په لینې و تاسو او سیاسي مینو ته سلامونه ونی کړی
وعلیکم السلام مهرباني
باندې د دوه نه ویل شي ما په نظر چې کله نو شریف افغانستان ته راغی په ما اورس په ما سات په ما دخکا جنگونه دوام کاو نو شریف واه نو شریف د چې تقریبا تاریخ کله په مسکولینه اردو او قوه مسلح زمونږ تبع کړه مونږ ته یې څنګهونه دا بیا څنګه افغانستان ته راغی بیا اوس لاسلیک کوم دا لاسلیک مونږ ته د اعتبار وړ نه ده او نک څن پښتنو ته د اعتبار غند ده دا لاسلیک امنیت ملي و سره کې چارچو کور سره کې دا لاسلیک مونږ ته اعتبار وړ نه
کور دی ودان نظر دی اوردو یو بل ټلیفون ازادي په سبو کې درمو اجازه دی مهرباني
سلام علیکم
و علیکم السلام
زبایر ما تو ما پوښتنه د پښتون سره نه ده چې مخکې په خبرو کې ویلې چې دا جنگ عادي ده چې د جنوب نه شمال ته لاړ
کړي
تر څو موږ یو جنگ ته عادي وای چې په کې لسګونه مسلمانان چې دواړه جانب باندې کودون دي د دې خاورې ده که
هغه مطلب د مسیر د جنگ نه وبخنه غواړم بیا خپل ځواب درکړي تشکر پوښلو په خبره دي کور دې ودان ځواب ته متوجه اوسه منتظر اوسه یو بل ټلیفون مهرباني ازادۍ په سپو کې درم واجزه دي
بله بفهمه چې خو خیر میریم به استودیو دیگه اگر
کنا
بله کتا کتا که جوابتن آقای پشتون اول از شما
بله 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 ډیر مننه اول امیر خان رور پښتنه وکړه چې زموږ مشران به تر څه وخت پورې دغه نو باندې دوی مختر سیاست کوي او څه په دې یقین باید موږ ټول افغانان ولرو چې هیڅ افغان چې په حکومت په ټاپ رهبری کې ناست وي او یا په منځوي رهبری کې ناست وي اکشته ټول په دې حالت زول کې دي چې څنګه خپل وطن ته خپل کور ته امن او امان راولي فکر نه کوم هیڅ څوک دا فکر ولري چې خپل وطن خراب کړي دلته مسله د سیاسي بازوي ده مخکې زما همکار کارمن صاحب می موضوع ته اشاره وکړه چې موږ ځینې مدیریتونه په سلیقوي مسایلو باندې بنا کړی دي او یو تعداد سلیقوي انسانان مروستلي په کارو مو ګمارلي چې هغه دغه کارو تخصص نه لري متاسفانه په کارو کې چولي مثلا موږ تاسو وزیران داش وزیران درلو دا وی لرو دا غره کم نور موینان دا غره کم والیان دا غره کم په اردو کې خلک چې هغه متاسفانه ډیر غټ غټ ستوري درلو د غټ کړو شنه درلو لیکن ا کارونه چې باید کړی وي هغه در پایو نه کړ موږ یو جامع درست معقول تعلیم یافته با تجربه شټیم حکومتداری کی ضرورت لرو چې متاسفانه موږ نه درو زه فکر کوم دغه شان ته باید نو موجوده رهبری ډیر سخت توجه وکړي چې څنګه وکولای شي په حکومت کې یو ښه هم ژغې امهنګي په وجود راولي چې دغه نقطو ته د پای ټکی شي او رااله د زبیر خان و سوال په جواب کې چې جالب دا وکړي چې وروره افغانستان د یو کونج تر بل کونج ټول یو افغانستان دی کبه کندهار کې مري کبه هلمند کې مري کبه بدخشان کې مري کبه جلال آباد کې مري زما اوستا ور دي زما اوستا افغان دی تاسو وګورئ دغه بدبخت جنوب د قندریان د هلمندیان د فرایان د سراس پکتیا او پکتیکا ته د جر لسکاله په دورو کې اوشتل او تاسو یقین په خدای وکي سړکان او دیوالونه ګر په وینو رنگ سول لیکن یو شی په دې منطقو کې وو مړی کېدل واقعیت پېښدل خو د خلکو دغه توان نه درو دي چې خپل ځخ پورته کی متاسفانه وایم خوشبختانه باید وایم چې موږ د شمال خلک په ځخ پورته کولو کې ډیر ښه مهارت لري او شابوش دا همیشه په جنگو کې ډیره ګټه کوي دا همیشه په خلکو به توجه راړول ته ډیره ګټه کوي اوس د دوی په خوا د مشکل راغی په غونډه خبره ده دې ته موږ جنگ وایو دې ته موږ وحشت وایو دې ته موږ جفا وایو د افغانستان د ملت سره لیکن ما مطلب دا و چې جنگ د جنوب څخه شمال ته ولاړی جنگ په هغه قوت روان دی صرف په خوا د یونیم لکو امریکایانو او افغاني قواو سره جنگېدل اوس یوازې د افغانانو سره جنگیږي او خوشاله په دې مې چې موږ هغه افغانان چې مخالفین به همیشه ویل چې دغه افغانان زموږ د یو جنگ د یوې میاشتې جنگ طاقت نه لري او اوس داري شکر دي څو میاشتې چیرې سولې او په ډېر شم مورال سره جنگېږي خدای دې دا جنگ بند کړي خدای دې دا مرګونه بند کړي لیکن جنگ سره چاره هم نشته
بله ما هم اینجا یک چند پیام داریم پیام ها را میشنویم ببینیم که مردم چی میگه
از ولسوالی امام سای صحبت میکنم. ولی ولایت قندوز میگه طالبا تکاوی دارد، تمام خیراجات طالبا گرفته، تمام خیراجات غیر از امی شهر میگه تمام خیره نماده. این دفعه رای تلویزیون میگه که من تجمع دشمن ندارم. در کدام را تجمع دشمن ندارد؟ در سره کسی در را تانگ موتری دولت هم میگیره بیراده.
این جانب محمد فرید از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان. شکایتی دارم از طالبان مسلح. در ولسوالی کوهستان طالبان مسلح نهایت بالای مردم غریب بیچاره و مسکی ظلم میکنند. در ولسوالی کوهستان هیچ امنیتی صورت نداره. در ولسوالی کوهستان ارگانهای امنیتی وجود ندارند.
بله الکوزی صاحب، بعضی از دوستا میگه یا تا بعضی ها مثلا شاید این پیام ها درست نباشه. ما از این خاطر مثلا از مارچاق یک پیام داشتیم، از سخنگوی صاحب از اونجا پرسان کردیم. میشنیم اون قسمت باز خود ما قضاوت کنم.
دو روز به این طرف در مارچاق عملیات جریان داره، دو روز به این طرف در این منطقه جنگ جریان داره و البته جنگ وقتی است. در حال دشمن بیشتر از 10 نفر کشته شده و چندین نفر زخمی داره. پلیس سرحدی در درگیر جنگ هستند. 2 نفر ما شهید شده و 1 نفر ما زخمی.
بله، ای محترم آقای میرویس میرزکوال سخنگوی والی بادخیز بود. این پیامایی که از بادخیز قبلا آمده بود ما که از اینا شریک ساختیم، اینام تایید کردن که اینجا جنگ ادامه داره. از او خاطر آقای سیرت، قضاوت شما چیست برای ازی که مردم احساساتی معرفی کردن و بخیلم درست نیست؟ مردم بیچاره سخنان خود به حکومت، به نماینده حکومت، به ولسوال یا به هر کس کس رسانده نمیتونه. حتی والی ها میگن مقرر نیست. والی یار اگر تلفون کنه میگه ما در این وظیفه موقتی است، مگه به ولسوال ولسوال موقتی است. حتی وزیر دفاع هم خب تا حال درک نداره. از اون خاطر شما این چطور از لحاظ حقوقی و قانونی چطور یک انالیز میکنین سیرت؟
و ګوري منګه په افغانستان کې د جنگ د دوام لپاره مختلف ستونزې لرو. مخکې پښتون صاحب هم د خبرت اشاره وکړه چې موږ که په لنډو کې ووایم چې کار اهلي کار دندې سپارل شوی، بعضې ادارې یا بعضې مدیریتونه د سلیقوي لحاظ باندې خلکو ته سپارل شوي دي، او رهبری شورا یا هغه عالي رتبه رهبرانو ته دا وړاندیز و چې باید سم کسان وګماري. یو ستونزه چې په افغانستان کې شته ده، هغه دا ده چې دلته بیخي، یعنی زه چې فکر کوم نظر خپلې تجربې ته، بیخي قحط الرجال ده. څو کسې دي، کله په یو وزارت، کله په یو ولایت، کله په بل ریاست، کله په بل مدیریت، او همدغه ښکته پورته کوي. دلته موږ ډېر با تجربه او ډېر ذهین ځوانان لرو، خلک لرو، پاک نفسي خلک لرو چې کولی شي دغه ادارات په مخ بوځي، خو متاسفانه دا نه ټاکل کېږي. دا چې نه ټاکل کېږي، خوشبختانه چې موږ د ولسي جرګې غړي دوه کسه قهرمان مان صاحب او پښتون صاحب دواړه لرو. دلته وزیرانو په ډېره لوړه کچه باندې رایه واخیستله. سره یې دی چې شپږ یو میاشتې بعد معرفي شول، دا یو د سوال خبره ده. شپږ اوو میاشتو پورې کابینه نه وه، لا تر اوسه پورې زموږ کابینه تکمیل نه ده. یو مهم وزارت، د دفاع وزارت، وزیر موږ لا تر اوسه نه لرو. دلته داخلي مخالفتونه د دواړو مشرانو ترمنځ شته. دا ډېره ښکاره خبرې دي چې باید سړی د حقیقت باندې سترګې پټې نه کړي، خو متاسفانه زور یې بېرته همدې بېچاره ولس ته وځي. قیمتي ده، قحطي ده، افغانۍ ورځ په ورځ د ډالرو په مقابل کې ترازی جنس قیمته ده. به اروپي خلک د سهار او د بیګا ډوډۍ نه لري، خو مته خلک په قصرونو، بلډینګونو، زری موټرو کې ګرځي. دغه دا د دې مقایسه کول زه فکر کوم دا ډېر ستونزمن، ډېر مشکلات دي. خو د ولس غږ اورېدل دا ډېر اړین ده. دلته چې موږ نن که په هره کچه یو، که په هره سوی یو، که ډاکټر صاحب اشرف غني دی، که ډاکټر صاحب عبدالله دی، که نور وزیران دي، که ولسي جرګه ده، که مشرانو جرګه ده، ټول د همدې ولس نمایندګان دي. د همدوی په رایه راغلي، همدوی رایه ورکړي، همدوی زحمت ایستی دي، همدوی ګوتې قطې شوي دي، همدوی کورنۍ د ګواښونو سره مخامخ شوي دي. خو داسې ولې د دوی لپاره کار نه کېږي؟ ولې دغه د دوی ګټې یا ملي ګټې د شخصي ګټو قرباني کېږي؟ زه فکر کوم دا ډېرې واضح موضوعات دي. خدای دې وکړي چې د پښتون صاحب خبره دغه موږ لوړ رتبه چارواکي د خپل منځي مخالفتونه، لا تر اوسه پورې موږ د دفاع وزیر نه لرو. تقریبا څه کم یو کال د نوي حکومت کېږي. دا ډېره تاسف زده ده. ورځ په ورځ جنګونه او مشکلات زیاتېږي.
قهرمان صاحب تاسو کار پښتنو په ارتباط لنډ وغږېږئ، وروسته بیا نور ټلیفون نه واخلو. مهرباني.
پښتني خو دوستانو جواب کړي. پښتني خو داسې څه نه و. خو ما ذهن پرې وشته جوړ دی
چې دغه پردی لوی او ګونګ جنگ په منځ کې زموږ د مشکل د حل کې لی په شه مدیریت او په شه حکومتداري کې مغشته ده. که موږ هر څومره ژر او هر وخت پر دې باندې قادر سلو چې دلته مو یو شه حکومتداري ته لاره خلاصه کړل، زما باور و ذهن پر دې جوړ دی چې موږ به وتوانیږو هم به په خپل کور کې د جنگ آباد وڅیړو او د هغه دپاره به په اصلاح باندې تلاش وکړو چې څنګه یو سالم بستر هوار سي تر څو په دې کور کې ښه خوشحالان راته د پای ټکی کښېښول سي او زموږ د جنگ نور آباد چې منطقوي او پرامنطقوي آبادې دي هغه هم په ښه مجرب مدیریت باندې ممکنه ده چې هم د منطقې خلکو ته یو ذهنیت ورکول سي چې راسي نور د یوویشتم کرن د انسانانو په صفت یو د بل په خوشبختي کې د خوشبختۍ لټه وکړو. دغه طریقه ناکامه ده، دا ډېره پخوانۍ او زړه طریقه ده چې یو د بل په بدبختي کې د خوشبختۍ لټه کوو. کیدای شي د هغوی په اذهانو کې هم سړی تغیرات راولي او د پراه منطقې په سطحه باندې هم دغه ټول مشکلات په ښه حکومتداري کې ولي دغه ګړۍ زموږ دغه نقطه خورا ضعیفه ده او زموږ دواړه سیاسي مشران خپل بار یې نه دی پوره کړی، تر ځایه سم نه دی رسولی، خپله خانګي وظیفه یې نه دی اجرا کړې. پر دوی باندې به غږ وکړو د دغې راډیو د لارې څخه چې دوی خپل رسالت پوره کړي او دغه اساسي کلي د دغه ملت په اختیار کې کښېږدي چې هغه ښه حکومتداري ده تر څو موږ په کور کې دننه او د منطقې په سطحه او د پرا منطقې په سطحه باندې یو سالم بستر پیدا
کړو. یو څو ټلیفون لرو نظر صاحب. بلې ازادي په څپو کې در مواجهه دي مهرباني.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د سنگن د سوالیت سلطان محمد د سنگن پر لاین باندې ما نه کېږي کرامات پښتون صاحب او جبار قهرمان صاحب ته وړاندې کوم.
تشکر مهرباني.
وګوره دا شل کاله چې کېږي په افغانستان کې خو جنګ دی، دېرش کاله کېږي په افغانستان کې جنګ دی. زما د مېلمنو څخه د سوال دغه جواب ځینې غواړم چې جنگ خو یو جنګ کله څه شي وایاست چې دا د بهرنیو تپل شوی جنګ دی، کله وایاست چې دا د پلانکې دی، کله وایاست چې دا پلانکې دی. خو خیر دغه حکومت چې په افغانستان کې اوس دی چې موږ رایه ورکوي دا جنګ په د بهر څخه تعمیل شوی، خو اوس په ټولو ولسوالیو په ټولو ولایاتو کښې مامور خپل وظیفه په سمه توګه نه اجرا کوي، چې رشوت نه یې که ولسوال یې که قومندان یې که والي یې که وزیر یې. جنګ خو یو جنګ د ولس فاصله او د حکومت فاصله چې په دغه دولس کالو کښې پیدا شوې ده. اول چې په افغانستان کښې سوله ولې نه راځي، دا سوله په څه خاطر نه راځي، دا خاطر یې ولې نه معلومېږي. بس هر سړی مشر شي وایي پلانه اوس ولا بستانه اوس چې خپل د ځان هر حکومت نه کوي په خدای تعالی که یا سوله راولي، یا څلوېښت کاله به نور جنګ وي، پنځوس کاله به نور جنګ وي. اول د حکومت او د ولس تر منځ د فاصله ولې د هر سړی شخصي چې بیا پنځلس سوه لکه غوانۍ ورډکې هم بیا هغه خپل پکار ته بیا دي خپل رشوت غواړي، دا فاصله ولې پیدا شوې ده؟
کور دې ودان د پښتون نه دی. ډېره مننه صاحب. یو بل ټلیفون لرو. ازاري په څپو کښې مهرباني.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل سلامونه تا ته نظر صاحب ته، قهرمان صاحب ته، پښتون صاحب ته، نظر صاحب ته، ټولو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. اجازمیم د هلمند له ولایت.
حاجي صاحب ستړی مشي. وعلیکم السلام مهرباني.
تشکر. پښتون صاحب له قهرمان صاحب نه ده
مهرباني
چې آیا قهرمان صاحب وایي چې باید هر څوک خپله خوشبختي د بل په خوشبختۍ کښې ولټوي او نه چې د بل په بدبختۍ کښې خپله خوشبختي ولټوي. اوس دغه پیمان چې دغه د مخکې مو واورېدله چې لا تر اوسه نه ده امضا شوی تفاهمنامه، که دغه تفاهمنامه امضا شي آیا پاکستان موږ په بدبختۍ کښې خپله خوشبختي نه لټوي؟ بس د غونډه مې سوال.
کور دې ودان انشاءالله ځواب به درکړي. یو بل ټلیفون لرو. مهرباني. ازادي په څپو کښې. بل تاسې د ټلیفون په لیکاستې مهرباني. مهرباني وکړئ تاسې د ټلیفون په لیکاستې خبرې وکړئ، زر زر پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم صاحب، میاده یم د لغمان نه.
مهرباني ورور.
خپل سلامونه نیک هیلې تاسو داسې د راډیو کار کوونکو ټولو اورېدونکو مېلمنو ته وړاندې.
وعلیکم. وعلیکم.
او دما پوښتنه محترمه دغه ده چې دغه د شمال طرفه چې لانانی زیاته شوې ده یوازینی علت یې ډاکتر صاحب عبدالله او د اشرف غني د بېکاره حکومتداري او د وعدو د نه ترسره کولو عامل ده. دوم دا چې د پاکستان سره د کوم کانادا یا کوم پروتوکول لاسلیک کړی ده دا سل پسند کې د افغانانو ته د منلو وړ ده دا یو شاه شجاعي عمل ده چې د موږ سره د نور خیانت نه کوي دې د په دې شام افغانان دا هېڅکله نه منلی شي نه مري عملاً دوی څنګه پاکستان سره کار الله کېږي هغوی دې ته خپله ډارې معلومې دي خلک ور سره دي تمیلي د تجدي لېږي هغوی ته ټول ضرورت دي اعتبارات شراکت ودي نه شي افغان حکومت ته د لاس کې ورکړي که نه که داسې کار نه کوي هغوی دي بیا په افغانستان کښې نورې موخې لري د نور ملک د نور نه خراب یو دغه زما سوال ده بس په خدای فارم ګرانې اوسئ
سلامت اوسې نظر دې واورېدم یو بل ټېلېفون لرو هزارې په څپو کښې تلیفون قطع شو نظر صاحب څو دقیقې پاتې دي کوهستاني صاحب تر اوسه تشریف نه ده راوړی پوښتنې خو ډېرې وې خو زه وایم داسې لنډ لنډ به په شکل د یو یعنې په مجموع کښې به وغږېږو چې د تفاهم لیک په ارتباط هم پوښتنې وشولې او پښتون صاحب ډېر خلک داسې وایي چې د ډېرو ملکونو تر منځ تفاهم لیک د استخباراتو همکاري دا حتمی ده او که همکاري ونه کړي هېوادونه یو بل سره امنیت هم نشي را تللی او دا شخړې هم د منځه نه ځي خو دلته خلک دا وایي اکثر خلک چې د پاکستان په مقابل کې حساسیت لري او دوی وایي چې هغوی صادقه نه دي په دې همکارۍ کې او کېدای شي دا د ملي ګټو ته تاوان ورسوي که په دې ارتباط لږ وضاحت ورکوي چې په دې تفاهم سند کې یا په دې تفاهم لیک کې ملي ګټو ته څه تاوان دی او دا مسله تر اوسه پورې روښانه نه ده ځکه تر اوسه پورې هغه متن او محتوا یې خلکو ته نه ده په ډاګه شوې مګر هم خلکو بمبارد شروع کړی دی په سیاستوالو او په نورو باندې مګر داسې په سړه سینه او په حوصله کښې سړی وڅېړي چې ګټې څه شی دي او تاوان یې څه شی دی مهرباني صاحب
بله بله بلکل بله بله زه ډېر تاسف کوم الکوزی صاحب چې د دوو ورځو څخه د موضوع راپورته سوې ده د خپل موضوع په مقایسه عکس العمل څو چنده ډېر دی او زه چې هر څه ورته ګورم دغونې عکس العمل ته زما په عقیده ضرورت نشته ځکه دغه قرارداد په شفایي ډول سره د تیرو څو کالو څخه دوام لري د ټرایپارټایټ په نامه چې کوم خبرې د پاکستان افغانستان او امریکا ترمنځ هره میاشت روانې وې د کرزي صاحب خصوصا په دوهمه دوره کې او تقریبا څلور پنځه کاله دا قرارداد په شفایي ډول دوام درلودی دغه استخباراتي تفاهمونه و حتی د ایسای رهبر مشر به هره میاشت دلته راتی شجاع پاچا او زموږ د امنیت رئیس به نبیل و که خالد صاحب امرسالی و اصلا د امریکا را جنرالانو به موجودیت که رازه بله
شما از این متن از این قرارداد خبر دارین یکی مسئله ده او هم نیست که این متن قرارداد چی است و چی نیست منتها یک اماهنگی بین حکومت و جناهای چپ راست از حکومت معلوم نیست یک نفر از نماینده مثلا دکتر صاحب عبدالله میگن که ما از متن خبر نداریم یا آخرین مادی از این خبر نداریم و به ما آقای کرزی خبر داد و
هیچ کس از متن خبر ندارد
نه اینطور یک چیزی است که در تیگه تلویزیون ها اینجا اگر شنیده باشین مثلا طرفدارای دکتر صاحب عبدالله گفتن که وادی اول گفتن ما آقای غنی گفتن ما امضا نکردیم و بعد پسان میگن آقای کرزی به ما تلفون کرد و خبر داد و بعد از او آقای غنی باز گفتن که آه امضا شد و یعنی گپ در این نیست که متن از چی است و من منافع ملی چقدر است یا نیست این بیخبری مردم هم یک طرفی بیخبری خود و حکومت یک نوع مردم مردم سراسی من میسازم مثلا زرجی سید
رازم رازم مسئله دا و د مخه در دي چې د دې موضوع جزئیات برملا سي د دې موضوع جزئیاتو ته وضاحت ورکړل سي کومه ماده یې قابل قبول ده کومه یې رد ده اتومات لاشعوري دا موضوع رد سوله او په ډېرو شدید الفاظ رد سوله زما په عقیده کوم تفاهم چې د پاکستان د ISI او زموږ د امنیتي ملي تر مابین د تیرو څو کالو څه جریان درلود دی دا په حقیقت کې هغه تفاهم دی چې اوس د کاغذ پر مخه راځي چې د کاغذ پر مخه راځي نو بیا یې د ولسي جرګې تایید ولري او خپله د مشرتابه تایید ولري اوس په دې کې اوس تېره شپه محقق صاحب هم خبرې وکړلې ډاکټر صاحب عبدالله هم وکړلې ډاکټر صاحب اشرف غني هم وکړلې ملت هم نه دی په خبر فقط یو امنیتي ملي په دې خبر دی چې هغوی مخالفت ښکاره کړی دی په همدغونه موږ خبر یو زه داسې وایم چې د دې موضوع وضاحت په خاطر به دي پرېږدي چې دغه تفاهمنامه به د باندې راووځي چې موږ جزئیات وایو په هغه کې مثلا یو مسله چې موږ ته قابل قبول نه ده هغه دا ده چې دواړو ملکونو باید په دې موافقه وکړي چې جدا طلبان د هر ملک په مقابل کې باید مشترکاً عملیات وسی مش خو جدا طلب نه درو افغانستان پاکستان دری بلوچستان جی سنجان جی پښتانه او برخه ده کشمیریان جی پدیکستا وزن زده ده په داخلي مسایل کې ولی باید ځان داخل کړم مثلا دا ماده ابدا مشت قابل تایید نه ده مثلا یو تعداد مسایل در کم جی چې د مخالف دشمن چې د مجدمر دشمن وی هغه به مشترکان جنگ وسی وزن مر دشمن څوک دی مشور ای اس ای دی مشر همیشه د ای اس ای تر په جنگ اختو زمو په ملک خرابې لړلې ده زمو په ملک طالبان روسی زمو په ملک انکیاریان راستي د دوی مخالفه څوک دی د دوی مخالفه هغه څوک دی چې هغه وس فعلا ما دوست دی ظاهرا ما سره دوستی کوي زمو دشمنی نه کړې نو زه به دغه مقابل کم دشمنی وکم دا هغه څه دی چې باید موږ هغه مسله کې ډېر احتیاط کار واخو او هغه ماجی موږ ونه منو
همیشه
همیشه زمو ملي ګټ په ګټوي او دا هغه څه موږ شي استفاده وکړو
بله همیشه سیرت صاحب باید مسائل حقوقی و سیاسی رو خوبتر تعقیب میکنن سیرت صاحب شما چی فکر میکنن در اینجا اصلا از گپایی که ما از چپ را شنیدیم در اینجا در متن مسئله تروریست ها نیست و مسئله جدایی طلب هاست این خب در افغانستان خود جدایی طلب نیست مگم در پاکستان خب ما شما به رسمیت نمیشناسیم یک قسمت از پاکستان پشتونستان یا ما نمیگیم که خاک پاکستان است از او خاطر اگر این ما امضا کرده باشیم مانای شاید غیر مستقیمی باشه که یا ما قبول کردیم که یعنی اونجا یعنی یک منطقه غیر جداپذیر پاکستان است نیست منظور از چی است منظور مردم سیرت است
بله نصری صاحب وګورئ دلته مخکې یو خبره ته د دې نه مخکې چې دې ته راشم یو بل ډېر مهمه خبره ته اشاره کوم هغه ده چې دا ډېر د تاسف زیات دی چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی من حیث یو د ولسمشر او بل د اجرایي رئیس و چې زه یې دې موضوع نه هیڅ خبر نه یم او زه خبر نه یم سره یې دې چې د اساسي قانون 14 ماده په دې ولسمه فقره کې واضح صراحت دا موضوع لري چې رئیس جمهور چې کله د قانون د حکومت سره سم د دولتونو ترمنځ د معاهداتو د عقد لپاره د باور لیکونه ورکوي چې دغه سره زما د خوانه دا قرارداد باید امضا کړي د مادي دغه سره مثلا د افغانستان او د امریکای ترمنځ کلم دي ترونه مذاکره ده د باورلیک رئیس جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی د همدغه ولسمه فقری د 14 ماده د اساسي قانون په اساس دایت مرته ورکوه هغه کې نسو سره امضا کړ څنګه د قرارداد امضا شوی د ډاکټر صاحب اشرف غنی دینه خبره نه کاملا کده امضا شوی ډاکټر صاحب اشرف غنی د مشتان خبر نه د اساسي قانون خلاف عمل ده د 14 ماده د ولسمه فقری دا به نقض شي کاملا د خلاف
ده سیرت صاحب دا تړون ده یو ممرندم ده یا تفاهم سند ده تفاهم د تفاهم لیک ده یعنی اساس منظور د تړون خو به ورته
نشو ارو کړه لیک بین دوال ده ګوري نه بین دوال ده دو دولتونو ترمنځ شي رئیس جمهور باید په جریان کې وي پرته د هغه د جریان نه پرته د هغه د آگاهی نه هیڅ امکان نه اساسي قانون واضح سرحد لري دغه د دو دولتونو ترمنځ زمونږ پاکستان یو دولت ده کنه ده یو حکومت شخصیت ده کنه ده اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یا د هرې ادارې ترمنځ یا د پاکستان د ادارې سره وکړه لیک امضا کیږي دلته به د رئیس جمهور په جریان کې دی چې نه یې داسې فکر کوم د اساسي قانون خلاف عمل دی واضح سرحد لري قانون دا که په بل رقم تفسیریږي په هغې زه نور نه پوهېږم خو واضح سرحد دغه سره دی قانون بله دا چې دغه تفاهم لیک لا تر اوسه پورې لکه تاسو چې وویل او پښتون صاحب ورته اشاره وکړه دغه واضح متن د هېچا په لاس کې نشته دی او هېڅوک د دې موضوع نه خبر نه دی خو داسې ویل کېږي چې دغه تړون په 15 حالاتو د 15 موضوعاتو دپاره امضا شوی دی یا امضا کیږي یا امضا شوی ده لا تر اوسه پورې چې دغه یو پوځي برخه ده سیاسي برخه ده اقتصادي برخه ده د ترهګرو ته په مقابل کې د مخنیوي لپاره یو بل سره د اطلاعاتو شریکول دي او دغسې نور موضوعات زه فکر کوم دغه د جدایي طلبانو موضوع لا تر اوسه پورې زه خپله مګی نه لرم ونه مې دا متن زه فکر کوم دا متن شهید چم شاید نه
زه سیرت البته په دې ارتباط
ډېر ساده او معنی وایم سره چوک غونډه
اواز
خلک مخالفتونه کوي
بله مشکل دا ده چې بخنه ډېر غونډه په افغانستان کې دغه رواج ده مخکې دغه موضوع صحیح وڅېړل شي تحلیل شي مستند وکتل شي مخکې نه خلک بیا حکم صادري هغه ورځ د ملي شورا د ولسي جرګې جریان شاید قهرمان صاحب او پښتون صاحب خبرې وکړي موږ په تلویزیون له لارې وکتل چې د انتخاباتو په رئیس باندې غږونه وکړه چې د ملي خیانت مسله ورته هغه ملي خیانت کلمه ورته استعمال کړله او محکمه چې په چا حکم صادر نه کړي څنګه یو چاته ملي وخت چې وکیل داسې نور عام خلکو نه به سړی څنګه ګیله وکړي دغسې ستونزې لرو په دې ټولنه کې
ای مسائل درست است منتا قهرمان سب یک مسئله است که حکومت ما خود بسیار اسلامی و مسلمان تکپاز یاد میگن مگم در صدر اسلام میگن یک روز حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه با صحابی که از راه تیر میشد میگه یک سگ مرده بود و این صحابی میگه روی خود گشتان که والله این مدفن شده و بوی میته و روی خود اوسو کده، اما پیغمبر میگه گفت که والله این چقدر یک دندان خوب داشته و ترا، یعنی از نقطه نظر مثبت به موضوع نگاه کردن به ما امر میکنن یا نشان میتن، ما شما همه چیز از نقطه نظر منفی منتها ای خب مردم ملامت نیست اگر سخنگوی حکومت اگر رئیسا و وزیرا یا از رادیوها بگروزن از تلویزیونها بگروزن و یک معلومات درست به مردم نده، خب مردم خود دیگه خود به خود به خبرهای سرچه مراجعه میکنن. قهرمان صاحب نظر شما چیه صاحب؟
والا زو په خپل شخصا دغه ډیر مسائل چې دلته زوینه میا مطرح کیږي دا د احساساتو څخه تلکه کوم، دا احساسات دي موضوعات نه څرګند وي، متل دی په فارسی کې مستوي ابرا نه دیده و موزه کشیده کشیده، نو دا چې اوبه دي لیدلې نه یا تابع بوټونه ورته ایستلي دا معقوله نه ده. دغه شی قرار زما د معلوماتو څخه تر اوسه پورې د یو خاکې په شکل کې دی او د حکومتونو ترمنځ نننۍ دنیا تقریبا د یو کلي حیثیت لري. په کلي کې انسانان مجبور دي چې یو د بل په برابر باندې تعهدات ولري که غواړي چې په دې نړۍ کې ګډ ژوند ولري. زموږ تنها پر دغه مسایلو باندې په استخباراتي اړخ کې نه، دغه زموږ سرحدي قمندانان په بارها دفې نه دي سره کښېناستلي، د ایران سر نه دي کښېناستلي نه کښېني، او بله ورځ چې علمي سفر کړی و چین ته هغه د چین غوښتنه نه کړه مطرح، چې هغوی وایي چې زموږ سرحدیان ستاسو سرحدیان باید دوامداره په خپل منځ کې اړیکو ارتباطات ولري. دا درست دی چې زموږ د افغان ولس ذهن د پاکستان په حق کې واقعا هم پر ځای دی او هغه خبره د پاکستان د عمل چې د تقریبا د زېږېدو د وختو څخه د زموږ ګریوان ته لاس اچولی دی، رښتیا هم ټول خلک په شک او په تردید ورته ګوري. ولې زه د هغه افغان نانو په جمله کې زه ډار نه ځین لرم، ول چې تور نمري بور هم نمري تر امخته څه کومه لوبه کوي و په زه باید په خپل ځان کې دا درایت پیدا کړم چې زه په اصطلاح باندې ډار د چا څه ونه لرم کې سړی ما سره لوبه کوي زه ولې ځینې وزغلم زه ولې ځینې وډار سم. هغه خبر ده که ځان پیاوړی بولم یا په ځان کې دا توانمندي بولم، نو دا لویه برخه احساسات دي. نن د یویشتم قرن تقاضا او غوښتنه نظر صاحب دا زما سره یو انګلیس جنرال یو ورځ سوال وکړي، ول ستا نظر د ډیورند د په حق کې څه دی؟ ما ورته وویل که تاسې اروپا اوویشت یا اتویشت ملکه بدون د مرز ژوند سره کولی سئ، هغه ملکونو چې یو د بل په سر په کاسه کې مې وینې سره ورکړلې او یو د بل ښارونو وطنونو مو سره وسوځل، ولې نن دې اصل ته معتقد سواست پر دې اصل متوافق وکړي چې بدون د مرز ژوند سره وکړي؟ موږ ولې په آسیا کې دا کار ونهسو کولی؟ موږ ولې دا ذهنتونو کې دا تغییر ته لاره خلاصه نه کړو؟ بیا زما خبره ذهن پر دې جوړ دی چې ښه حکومت ښه مدیریت کې دای شي اغه خبره ده دغه د 15 کالو په اسلام باندې ناکام سیاستونو باندې یو چلیپا کاش کی او د واقعت په بنا باندې یو داسې پزاه په دې آسیا کې خلک سي چې موږ هم د بدبختی وکند ته په اسلام باندې د پای ټکی کشیږو. دا ممکنه ده انسانانو ازهان تغییر کړي، موږ باید هر څه په احساساتو باندې ونه چیړو پر بنا په واقعتونو باندې پریږو او دغه شی د خاکی په حالت کې دي چې واری خوراوځي چې په دې کې څه شدي اغه څه غشتنه کوي دا اوس موږ غوښتنه څه ده؟ موږ باید در وخت در مخه دغه احساسات ونه شو.
بله
خب محترم پشتون صاحب، در قسمت اول یک 3-4 دقیقه وقت داریم، در قسمت دوم زیادتر روی راه های حل ما شما صحبت میکنیم و هم مسئله این قرارداد فایدهش چیست، نقصش چیست و به چی شکل باشه و پیشنهادات دیگه هم اگر باشه در قسمت دوم صحبت میکنیم. اما در قسمت اول به عنوان جنبندی پشتون صاحب، این مسئله داعش و مایش گپا صاحب چطور از این مورد به شما راپور میرسه نمیرسه؟ برای از اینکه آی ام یو اینا حرکتاشان در قسمت های شمال صاحب یک ذره بارستر شده در این روزا.
بلکل دا مسئله خو بیخی واضح ده او ټول افغانان پوهیږي چې په سرحداتو کښې د افغانستان او پاکستان مابین ځینې تحرکات د چیرو څو هفتو څخه په مسلسل ډول یا دوو درو میاشتو څخه احساسیږي چې یو تعداد داسې ګمنام په نوی هویت سره د نوي طریقو سره د نوي تجهیزاتو سره په نوي شیوو باندې داخلیږي افغانستان ته. حتی بعضې اشخاص ښځینه اشخاص نیول سوي دي چې دا د قندهارو زابل و هلمند ور دې منطقو څخه تیریږي او ځان خپل شمال ترسوي دا چې دی و شمال و سرحدات ته هدف د اسیای میانه ملکونه دي او یا خپل په داخل د افغانستان کې دی خود ډیر خلکو نظر دادی چې دوی افغانستان د یو کراس روډ په شکل سره قطکوي او ځان د اسیای میانه ملکو ترسي او په هغه ملکو کې په ازبکستان کې جندولا په نامه په تاجکستان کې تاجکستان د ازادي خواهی په نامه سره او داسې نور ملکو ته د دوی ځانونه د چچنیات په سرحدات پرسي دوی غواړي په هغه منطقو کې تشنج په وجود راولي او دغه اسلامي ژغ د دوی په اصطلاح پورته کي چې د هغو ملکو چې د دوی په اصطلاح بیا ووایم چې دیکتاتوري نظامونه دي او هغه به یې په دغه ژغو سره خاموشه کړي. هدف دغه دی دا چې موږ لکه قهرمان صاحب چې وایو چې د یو غټې لوبې قرباني یو او په د بل چا جنګ پر موږ تحمل سوی دي دا خبره تر ډېره ځایه زه ورسره موافق یم او دا واقعیا هم یو تحمل شده جنګ دی او موږ افغانان همیشه یاد د نیابتي جنګو یو تحمل شده جنګو قرباني یو او دا نن سبا موږ دغه جنګو زجر وړو قرباني ورکوو او د دې جنګ قرباني کیږو هر ورځ. نو امیدوار یو چې زموږ مدبرانه سیاست او موجوده رهبری وتوانیږي چې دغه جنګ په نظامي او په سیاسي ډګر کې په ډېره مدبرانه ډول مخته بوزي او وکولای شي چې دغه خطرناک دورې څخه په یو ښه په لږ ضایعاتو او په ښه موافقیت سره مخته ولاړ شي.
کور دې ودان پښتون صاحب تاسو چې د خبرونه په دومره برخه کې تشریف نه لرئ دا چې حاضر شوئ له موږ سره له تاسو نه و دنیا مننه. کور دې ودان دوستانو تاسو د ازادۍ په چپو کې درمو ازادۍ خبرونه او د بحث موضوع ده د افغانستان په شمال کې نام نه یو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هم استخباراتي همکاري تفاهم لیک په دې ته خبرې کو په دومره برخه کې ان شاء الله په لارو چارو هم وګورو. محترم د ولسي جرګې غړی عبدالجبار قهرمان د سیاسي او حقوقي مسلو کارپوه غلې سمر سیرت په سړیو کې تشریف لري او هیله ده چې کوهستانی صاحب هم تشریف راوړي. له موږ سره پاتې شئ. اوس د خبرونو وخت دی. د افغانستان مربوط خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.